او ویلی شي چې موسی علیه السلام 40 کاله په دې کې تبلیغ کړی و. په ځینې روایتونو کې راغلی دي هغه به د توحید درس ورکوو او دا خبره یې کړې وه چې بني اسرائیل زما سره ولیږئ او هغوی صرف 10% آبادي وه. خو بیا هم هغوی د دې نه غټه مسله جوړه کړه او د توحید دعوت به هغې ته خطر ښکارېده. حالان چې کوم ځای د توحید درس ورکړی شي نو هلته د الله تعالی حکمراني وي. هلته بیا فرعوني نظام نشي چلېدی، هلته بیا مشرک نشي چلېدی، هلته بیا د ظلم نظام کار نه کوي. او دا سلطنت خو په ظلم باندې ولاړ و، شرک او ظلم. هغو به ځان ته هم خدای وي او په ظلم کولو کې د هغو سهد نه و. او چې کله هم د داسې جابرانو حکمرانانو حکومت ته خطره وي نو هغوی دا منی نه چې ګنې مونږ په خطره کې یو. هغوی حکمرانان د ځان سره یو ځای کړي، یعنی هغوی حکمرانان د خپل ځان سره یو ځای کړي چې ستاسو ملک ته خطره ده، قوم ته مخطره ده، او په اصل کې د هغوی اقتدار ته، د هغوی خپل کرسۍ ته خطره وي، د هغوی خپلې کرسۍ ته خطره وي، د فرعون اقتدار ته خطره وه. او هغوی دا خبره مشهوره کړه چې زمونږ نه به زمونږ مثالي ژوند واخلي، زمونږ داسې شاندار تهذیب او ثقافت دی او دی راغلی دی چې زمونږ نه به دا هر سو واخلي او ختم بشي هر سو. دا د قومي مفادو مسله ده چې ټول روچت شي.
فاجمعوا کیدکم،
راجمع کړئ تاسو خپل تدبیرونه، راجمع شي.
ثم اتوا صفا،
بیا راشئ په صفونو کې. د صف سره په راتلو کې روب ښکاري، نو داسې هیڅ خبره نه وه، لیکن هغوی هسې د دروغو پراپیګنډه وکړه. نن هم دا رنګه خبرې خلک کوي، حکومتونه د خپل ځان د بچ کولو دپاره دا قسمه خبرې کوي. وقد افلح اليوم من استعلى، کامیاب به هغه وي چې څوک غالب راشي. الله اکبر، د پخوا راسي دا سیم خبرې دي. قالوا يا موسى، جادوګرانو وویل چې اے موسا، میدان کلاو شو. هغوی لاړل، جګړه وکړه او سوچ بیچاری وکړو. بیا هغوی یو سکیم جوړ کړو چې دا قسمه خبرې به خلکو ته کوو. بیا به هر ته راغلل. بیا فرعون جادوګرانو ته وویل چې ښه ده، زړه د جماو سره د دې مقابله وکړئ. دوی په تاسو پسې راغلي دي چې تاسو د ځمکې نه وباسي. دوی به دا ټول تهذیب ختم کړي او په صفونو کې راشئ، نو غالب به راشئ. لیکن تاسو ته غالب راتلل دي. جادوګران راغلل میدان ته. هغوی وایي
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هغوي ويل شاولا تغرزوي أو كمون أغرزو، يعني دا جادو خبر كيجي.
په ځینې تفسیرونو کې ډېره دلچسپه خبره لیکلې ده. د جادوګرانو ادب ته وګورئ چې هغوی د موسی علیه السلام په مخ کې کوم آداب وښیل چې اے موسی، ته به غورځوې او که مونږ. هغوی دا ونوي چونکې مونږ لوی خلک یو نو مونږ به مخکې وار اخلو. د هغوی چې کوم ادب و د نبوت په مخ کې، او هم د هغوی د ادب وجه وه چې هغوی له الله تعالی هدایت ورکړو، یعنی په هغوی کې تکبر نه و. قال بل القو، هغوی په میدان کې ولاړې او موسی علیه السلام هغوی ته وویل چې هم تاسو شروع وکړئ.
فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه،
د هغوی چې کومې رسۍ او لاټۍ وې نو خیال به یې تلو هغې طرف ته. من سحرهم انها تسعى، د هغوی د جادو په وجه. انها تسعى، چې هغې منډه وهله. الله تعالی دا ونه فرمایل چې هغه ماران جوړ شول، بلکې هغوی ته ښکارېدل. یعنی جادوګران چې وي نو هغوی د یو څیز ماهیت نه شي بدلولی، د هغوی فورم نه شي بدلولی، لکه داسې نه شي کولی چې د چا نه شادو وغیره جوړه کړي. لیکن ها، نظربندی کولی شي. دا وی چې د هغوی په اعصاب باندې اثر وشي. دا د جادو یو قسم وي. وی هغه رسۍ او لاټۍ، لیکن د هغوی سترګو ته ماران ښکارېدل چې هغوی په منډه روان دي. یعنی هغه ماران په منډه روان دي. په ځینې روایتونو کې راځي چې 2 او 1 جادوګران وو، او په ځینو کې راغلي دي چې په زرګونو باندې وو. ظاهره ده فرعون هغوی تیار کړي وو چې تاسو به د سو مقابله کوئ. فرعون هغوی ته ویلي وو چې موسی علیه السلام د عصا نه مار جوړیږي. نو هغوی وی چې دا خو سو ګرانه خبره نه ده. نو هغوی رسۍ او لاټۍ راوړي وې، ښه تیار راغلي وو، او خلک یې هپنټایز کړی وو. نو هغوی ته ماران ښکارېدل ایون موسی علیه السلام ته، ځکه الله تعالی وفرمایل چې
یخیل الیه،
خیال به یې تلو دې طرف ته. د نظرونو دوکه وه، اصلیت نه و. نو یو دا و د جادو قسم، او دویمه د جادو طریقه دا ده چې د جناتو په ذریعه کیږي او هغه زیاته خطرناکه وي، او په هغې کې جادوګران د شیطانانو او جناتو سره یو ځای شي او د هغوی سره دوستي کوي، او بیا هغه شیطانان جنات هغوی له فایده ورکوي. یعنی جادوګران دا شیطانان راضي کوي، هغوی داسې کارونه کوي چې د هغې سره شیطانان خوشحالیږي او دوستي ورسره وکړي، او هغه بیا داسې غلیظ کارونه کوي. که تاسو د هغې په باره کې واورئ نو الټای به درله درشي. داسې ګنده کارونه کوي شیطانان، یعنی داسې غلیظ او ګنده کارونه کوي شیطانان په انسانانو باندې چې دا کوي دا کوي او دا کوي. هغوی ډېره موده څخه اوسي لامبي نه، بیا چې کوم عزازیل وي، دا د شیطان نوم دی. بیا هغوی باقاعده د شیطان د نوم وظیفې هم کوي، د هغو نوم اخلي، او بیا عزازیل وایي چې دی خو اوس زما بنده جوړ شو. بیا یې هغه مدد کوي او هغو له سپورټ ورکوي، او بیا د دې په ذریعه جادوګران جادو کوي، جنات یې په قبضه کې وي. استغفر الله، ځکه خو د جادوګر سزا ده د هغو قتل. یعنی د جادوګر سزا څه ده؟ هغه قتل کول. چې کله دوی رسۍ او لاټۍ وغورځولې، نو هغه روانې شوې په ټول میدان کې. فاوجس فی نفسه خیفه موسی، نو موسی علیه السلام په خپل زړه کې ویره پټه کړه. موسی علیه السلام وویرېدو، یو خو په دې وویرېدو چې دومره ډېر ماران دي، او دویمه ویره یې دا وه چې اوس به خلکو ته څنګه پته لګي چې د دوی دا صحیح دی او که زما ده، ځکه چې دا هم ماران دي او زما هغه هم. هغوی ته خدا پته نشته چې زما د مار نه به وروسته څه جوړېږي. هغو سوچ کوو چې خلکو ته به د چا خبره رښتینې ښکاري. د دې نه موږ ته پته لګي چې کومه معجزه وي، نو هغه خالصتاً د الله تعالی د طرف نه وي. د نبي په لاس کې هیڅ هم نه وي، نبي ته هم پته نه وي چې د دې څه قسم دی، او نه پکې د هغو څه مرضي وي، ځکه چې هغوی هم د لاټۍ نه ماران جوړ کړل. نو که موسی علیه السلام یې هم جوړ کړي، نو هغوی به وایي چې دا کومه داسې غټه خبره ده. هغوی ته به څه پته لګي چې د چا خبره رښتینې ده. او یو وی طبي خوف په انبیا کې هم وی ده، قلنا لا تخف، موږ وویل چې ته مه ویرېږه، انک انت الاعلى، هم ته به غالب راځې. والق ما في یمینک، او وغورځوه چې ستا په ښی لاس کې دي. تلقف ما صنعوا، هغه به تیر کړي دا څه چې دوی جوړ کړي دي. هغه داسې سټرس و، دننه یې ډېر ګبراهټ محسوسوو. نو ګورئ، ویره یو فطري شی دی، دا په هر انسان کې وي، لیکن چې کله د الله مدد راشي نو انسان طاقتور شي او ګبراهټ ترینه لرې شي. نو دا آسان نه و. سوچ کوئ، یو بنده ولاړ دی او دومره خلک د هغو مقابلې ته راوتی دی، چاپېره ماران دي او منډې وهي. که زما د لاټۍ نه مار جوړ شي، نو دا خو به صرف یو مار وي. الله تعالی وفرمایل چې تلقف، تو غورځوه، تلقف ما صنعو، هغه به تیر کړي دا هغوی چې جوړ کړي دي. انما صنعو کید ساحر، بېشکه هغوی جوړ کړی دی یو چال چې هغه د جادوګر دی. د هغوی څه جوړ کړي دي؟ نو داسې د هغوی چې څه جوړ کړي دي، نو دا صرف چالونه دي د جادوګرانو. نو ځکه د دې نه د ویرېدلو ضرورت نشته. او بیا ډېره لویه خبره راغله،
ولا یفلح الساحر حيث اتى،
او جادوګر چرته هم کامیابی نشي حاصلولی. چې کله هم په چا باندې جادو شوی وي، نو هغوی ته وویلی شي چې دا آیت وایي،
ولا یفلح الساحر حيث اتى،
چې جادوګر چرته هم کامیابی نشي بیا موندی. چې جادوګر چرته هم نشي کامیابې دی. ټیک ده، جادو بر حق دی. په کمزورو خلکو باندې دا جادو اثر سیوا وي، زیات وي، او دا د الله تعالی د اذن نه بغیر کار نه کوي. نو د جادو هیڅ حیثیت نشته، دا د الله تعالی د اذن نه بغیر کار نه کوي. دوی چرته هم نشي کامیابې دی، ځکه چې دا ټوله دوکه وي، باطل دی. فالقی السحرة سجدا، چې کله موسی علیه السلام خپله عصا وغورځوله، نو هغه داسې لوی مار جوړ شو، یو اجدها ترینه جوړه شوه، چې هغو اړو ټول ماران چې وو، نو دې غټ مار هغه ټول تیر کړل. په جادوګرانو د مخکې نه یو روب و د موسی علیه السلام چې کیدی شي چې دی رښتینی وي نو هغوی فورا په سجده کې وغورځېدل. قالو او وی ویل آمنا چې مونږ ایمان راوړو برب هارون و موسی د هارون او موسی علیه السلام په رب باندې د هارون او موسی علیهم السلام په رب باندې. اوس خو په کار دا وه چې فیصله شوې وې چې چا وګټله او چا وبایلله. جادوګران صرف ناکام نه شول بلکې هغوی په سجده باندې وغورځېدل. اوس یوه غټه ډله دا هر څه ګوري مګر اثر صرف په چا وشو؟ په دې جادوګرانو باندې. په هغوی ولې اثر شو؟ ځکه چې څوک په کوم فیل کې ماهران وي نو په هغوی پوهه وي، نو هغه پوهیږي چې دا څه شی دی. لکه که یو غمی تاسو یو جوهري ته وښیئ نو هغه به وایي چې دا ډایمنډ نه دی، هسې شیشه ده. دغه شان که یو عالم د چا لیکچر واوري نو هغو ته پته لګي چې د دې بنده سره علم شته او که هسې خبرې کوي. باقي خلک وایي چې وا وا ډېر خلک چر وو، هم دغه شان هغه جادوګران وو. هغوی ته په یو منټ کې پته ولګېده چې دا جادو نه دی. هغوی خو خپلې رسۍ او لاټۍ هم غورځولې وې، نو هغوی ته پته وه چې جادو څنګه وي او د هغې سو اکسټینټ وي. هغوی دا خبره ومنله چې واقعي دا خو معجزه ده، هیڅ شک پکې پاتې نه شو. لیکن فرعون بیا هم ونه منله او دوی په سجده کې وغورځېدل. او دا سو هغه دغه جادوګران خو نه وو، ډېر ماهران جادوګران وو چې د فرعون دپاره راغلي وو. او چې هغوی ته څنګه حق ښکاره شو نو فورا په سجده کې وغورځېدل، پرېوتل او فورا یې دا اعلان وکړو چې مونږ ایمان راړو د هارون او موسی علیه السلام په رب باندې. او دلته د هارون علیه السلام نوم ولې مخکې راغلی دی او د موسی علیه السلام وروسته؟ ځکه چې فرعون خو دا ویلی شو چې د موسی رب خو زه یم، ځکه چې ما پالنه کړې ده د موسی علیه السلام. نو هغوی وې چې کوم رب د هارون او موسی علیه السلام دی. اوس د فرعون دپاره ډېره د شرم خبره وه، ځکه چې دومره غټ بادشاه وو او هغه دومره لویانې کړې وې چې مونږ به په هغه ورځ ګورو ستا سره او چېرته اونه تختې، او دومره ډېرې خبرې کړې وې او دومره روب او دبدبه وه داغو. اوس څو شول؟ د ټولو په مخ کې وغورځېدو، شرمنده شو. او هغو بیا یوه بله طریقه شروع کړه. بیا چې څوک وویلې نو وایي چې زموږ سره دندلی شوي ده، دوکه شوي ده، دا ټول میلاو دي، د دوی سره خو فلانې میلاو وو. نو هغو ویل قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. هغو ویل چې ایمان راړو تاسو په هغو باندې د دې نه مخکې چې زه تاسو له اجازه درکړم. تاسو خو زما رعایه یې، زما د لاندې یې، او په دومو ایمان راړو. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. نو اصلي خبره دا ده چې دې ستاسو مشر دی او دو تاسو ته جادو خویلی دی، خودلی دی، دی خو ستاسو استاد دی، تاسو د دو شاګردان یې. ګورئ هم دې ته فرعونیت وایي چې زموږ د اجازت نه بغیر څنګه تو دا کار کولی شي؟ مونږ یو چې حکمران یو، دا هر څه کولو واله خو مونږ یو، او دا خو ټول میلاو دي د یو بل سره. ځکه خو ګورئ که نه، فرعون یو بادشاه خو وو، لیکن فرعونیت تر نن ورځې پورې نه دی ختم شوی. دا یوه رویه ده. د فرعون چې کوم خصلتونه وو که نه، هغه نن هم په خلکو کې شته، هغه نن هم موجود دی. هغه بادشاه ختم شو خو فرعونیت لا ختم نه دی. داغو ظلمونه، داغو جبر په خلکو باندې حکمونه کول او روب جمع وهل چې څوک په خپله مرضۍ باندې سکار نشي کولی، خپل دین هم نشي چوز کولی، د هغې به هم تپوس کوي. او نن په دنیا کې دا شی څومره ډېر دی او په خلکو باندې ظلمونه صرف په دې وجه باندې کېږي چې ستاسو دا دین ولې دی. او که څوک په یو ځای کې حکمران جوړ شي او په عدل باندې نه وي، انصاف نه کوي، او په هغو کې د الله ویره نه وي، نو هغه فرعونیت دی. خو هغه د کور یوه ښځه هم وي چې په چا کې د الله ویره نه وي، تقوا پکې نه وي، نو بیا هغه دغه شان وي. دا خو د الله ویره ده چې بنده نیغ ساتي، سیده ساتي. چې چا ته معمولي اختیار یا کرسۍ میلاو شي نو هغه ته بیا خپل ځان سوشیخ کاری، او هغه فرعون جوړ شي. کو هغه یو وړوکي شان کرسۍ هم وي، کو هغه د کلرک عهده هم وي، کو هغه بیا یو چوکیدار هم وي، دغه شان یوه ښځه هم وایي چې زما کور، زما کور، زما اجازت، د چا سومه جال لی چې زما په مخ کې سل چت کړي. فرعون وویرېدو چې هسې نه چې دا ټول خلک ایمان راوړي. نو هغو جادوګرانو ته وویل چې تاسو ټول میلاو یې، ځکه چې هغوی کنفیوز شي. عام عوام خو لکه د ګډو بیزو په شان په خلکو پسې ځي، په عوامو پسې ځي. نو هغو سوچ وکړو چې هسې نه چې دی چې هسې نه چې په دوی باندې هم یعنی فرعون سوچ وکړو چې هسې نه چې دوی هم په هغوی پسې روان شي. نو هغو داسې تدبیر وکړو چې هغوی یې کنفیوز کړل چې دا دوی میلاو دي او دا د دوی شریکه او دا د دوی په شریکه یو چال دی. فلاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، البته زه به ضرور پرې کړم ستاسو لاسونه او خپې په مخالف سمتونو کې. د دې څه مطلب دی؟ چې زه به ستا ښۍ لاس یعنی راسته لاس او ګس خپه یعنی چپه خپه دا به دې پرې کړم. مخالف اعضا د ډېر تکلیف ورکولو دپاره کټ کېږي. ولاصلبنکم، زه به تاسو په سولۍ باندې وخېژم، پانسی به در له درکړم. دا پانسی ورکول د فرعون نه شروع شوي دي، ځکه چې تاسو په سولۍ باندې وخېژم فی جزوع النخل، د کجوري د تنې سره، د کجوري ونه چې وي. ولتعلمن، او البته تا ته به ضرور معلومه شي، ډېر ښه به پوه شي.
اینا اشد عذابا و ابقا،
چې څوک په مونږ کې زیات سختې په عذاب ورکولو کې او زیات باقی پاتې کېدو واله دی. ګورئ، د چا سره دلیل نه وي نو هغوی بیا دمکیانې ورکول شروع کړي. ګورئ چې زه بیا ستاسو سره څه کوم، تا ته به مونږ چل وښیو، ستا سره به هغه وکړو چې چا کړي نه وي، بیا به درته پته ولګي. او دې اخري خبرې ته یې وګورئ په دې آیت کې، چې تا ته به پته ولګي چې په مونږ کې څوک سخت عذاب ورکول والا دی او زیات باقی پاتې کېدو والا دی. دا خبره صرف جادوګرانو ته نه کیږي، بلکې دا الله تعالی له چیلنج ورکړی کیږي، ځکه چې موسی علیه السلام هغه ته ویلي وو چې عذاب به راشي او د الله تعالی عذاب ډېر سخت دی او باقی پاتې کېدو والا دی. نو هغه دا خبره وکړه چې اوس به پته ولګي چې له چا عذاب شدید دی یعنی سخت دی، او دا به درته هم پته ولګي چې د چا عذاب زیات باقی پاتې کېدو واله دی. استغفر الله. او دا کردار چې تاسو ګورئ د جادوګرانو، ابن عباس د دې په باره کې فرمایلی دي چې څوک د سحر په وخت کې جادوګران وو او د شپې هغوی د الله اولیاء او شهیدان جوړ شول. داسې مثالی د هغوی شخصیتونه دي، پرسنالیټیز دي، او دلته دوباره راغلل. دا مونږ اوله په سوره اعراف کې هم ویلي وو، دا عام خلک وو، څوک پیغمبران نه وو، لیکن د دې عامو خلکو ایمان څنګه وو؟ او چې کله ایمان راشي کنه، نو بیا د انسان نه څه جوړ شي؟ سبحان الله، په هغوی کې بیا څومره غټ چینج راشي، تبدیلی راشي، د هغوی ذهن او سوچ بیا څنګه بدل شي، او د هغوی عقیده بیا څنګه مضبوطه شي، د هغوی طرز عمل بیا څنګه بدل شي، او د هغوی ژوند بیا څنګه شي. د هغوی د خبرو او سوچ نه به تاسو ته پته ولګي. دوه منټه مخکې هغوی د موسی علیه السلام سره مقابلې کولو له راوتي وو، او په دوه منټه کې د هغوی د ایمان حالت کوم ځای ته ورسېدو. ظاهره د موسی علیه السلام خو د دومره مودې راسې تبلیغ کوو، دوی خو بسونه څو اورېدلي وي، او د مقابلې نه مخکې هم موسی علیه السلام دوی ته تبلیغ وکړو. او چې څنګه د هغوی ایمان راغی، نو هغه بیا څنګه ایمان وو چې د هغوی د زړه کیفیت بدل شو، د هغوی ټوله پرسنالیټي بدله شوه، دومره حوصله راغله په هغوی کې چې هغوی بیا د هیڅ پروا نه کوله. او ګورئ، ایمان خو زموږ سره هم دی، لیکن مونږ خو سټرګل کوو، جدوجهد کوو، خو زموږ ایمان د هغه پایې نه دی، هغه سټینډرډ والا نه دی. زموږ د ایمان یعنی هغه سټینډرډ والا نه دی زموږ ایمان. تاسو به وګورئ چې کله هغوی ته د ایمان دولت میلاو شو، او واقعي ایمان یو ډېر غټ دولت دی، ځکه چې کله هغوی ته د ایمان دولت میلاو شو، نو د هغوی خبرې اترې بدلې شوې، د هغوی سوچ بدل شو. د دې نه مخکې مونږ په سوره اعراف کې ویلي وو، دوی فرعون ته ویلي وو چې که مونږ وګټو نو ته به مونږ له څه انعام راکوې. هغو ورته ویلي وو چې تاسو به زما په نږدې خلکو کې شامل شئ، زما مقرب بندیان به شئ، ډېر غټ انعام او اکرام به درته میلاو شي. نو اوله د هغوی د انعام شوق وو، او د ایمان راوړلو نه پس د هغوی د انعام شوق هم لاړو، د هغې پروا به سره نه وه. د فرعون په دربار کې د پوزیشن حاصلولو شوق نه و. بیا ټول دنیاوي لالچ ختم شو. دا ایمان د بنده سره سوکړي، دا څنګه په بنده کې قناعت راولي او د بنده ژوند بدل شي. د انسان ټولې رویې، ټول پرایورټیز بیا بدل شي، د سوچ اندازې بدل شي. د بنده مونږ خو هم ایمان راوړی دی او ځان ته ایمان واله وایو، نو بیا زموږ سوچ ولې نه بدلیږي؟ زموږ ژوند ولې نه بدلیږي؟ زموږ خدا هسې د وچې دعوې دي د ایمان، ځکه چې ایمان په مونږ کې لا تر اوسه پورې نه دی داخل شوی، دا صرف هسې د خولې خبرې دي. هغوی وویل چې
انا آمنا،
نو هغوی واقعي چې ایمان راوړو. هغوی هسې خبره نه وه کړې، ځکه چې دا ډېره لویه خبره ده. تاسو د دې اندازه ولګوئ، ځکه خو زه تاسو ته وایم چې تاسو په دې آیتونو کې نه نوځئ، دا محسوس کړئ، په قرآن باندې تلل شروع کړئ. صرف دا نه ده چې بس جادوګرانو ایمان راوړو او فرعون هغوی په سولۍ باندې وخېجول او بس سبق ختم شو، نه، دا دومره خبره نه ده. یعنی تاسو تصور وکړئ او د هغوی په ځای کې خپل ځانونه کېږدئ. دا بس ډېره غټه خبره وه چې هغوی په داسې د مضبوطۍ سره ودرېدل. د هغو د دومره غټو غټو دمکیانو باوجود د هغوی په ایمان کې د ذرې امره فرق رانغې. دومره غټې سزاګانې اورېدل، دمکیانې ورکول او د هغې پروا نه کول سوړه او اسانه خبره نه وه. هغوی داسې ونه کړل چې د فرعون په خپو پرېوتې وې چې بس بس زموږ نه غلطي وشوه، دا مونږ هسې په ځان نه و پوه شوي او خبرې مو د خولې نه ووتې، مونږ معاف کړې. نه، هغه شی وو، دا دومره غټ طاقت د هغوی سره د کوم ځای نه راغی؟ لږ ساعت مخکې خو نه وو، نو دا د کوم ځای نه راغی؟ دا ایمان وو. په ایمان کې دومره قوت وي چې بنده د یو ظالم جابر بادشاه په مخ کې ودرېږي او کلمه حق وایي. په ایمان کې داسې قوت وي چې بنده بیا نه ویریږي، د هغو هر څه بیا بدل شي او بنده ته بیا د دنیا ژوند هیڅ هم نه ښکاري. د هغو سوچ بیا ټول د آخرت وي، د هغو دنیاوي لالچ ختم شي او د آخرت لالچ په زړه کې پیدا شي. چې ایمان راشي نو انسان ته خپل ګناهونه بیا غټ ښکاره شي، خپلې غلطۍ ورته لوی ښکاره شي. بیا د انسان د ټولو نه غټ فکر دا جوړ شي چې الله ما وبخي، د دې نه غټ فکر بیا بل نه وي. او فرعون به خلک په سولۍ باندې خېجوو، نو په هغوی به یې میخونه ټک وهل. هلته به آویزان وو او آویزان به وو او خلکو به ورته کتل. دا به د هغوی لپاره د عبرت یوه نښه وه. دغه شان په هغوی په لوږه او تنده کې مړه شول. د هغو ډېر اذیتناکې یعنی تکلیف ورکول والی طریقې وې. او دغه شان به یې د خلکو لاس په الټه سیمتونو کې پرې کول چې دې ته ډېر غټ تکلیف ورسي. استغفر الله، نن خو خلکو د ویرې نه حجابونه لرې کړل چې چېرته څوک رانه حجاب رانه کاږي. او دا ویره وي به سره چې بیا به راته جاب نه میلاویږي. نومونه یې بدل کړي دي، جان، جیک وغیره نومونه یې ایښودي دي چې چاته پته ونه لګي چې مونږ مسلمانان یو. هغوی خو د مسلمانانو دوکانونه لوټي، د مسلمانانو چې د مسلمانۍ ټولې نښې لرې کړو چې چاته مونږ مسلمانان ښکاره نه شو. د دې حقیرې دنیا د حاصلولو دپاره هر څو پرېښودلو ته تیار شي چې چاته چېرته زما د اسلام پته ونه لګي چې دا مسلمانه ده. او دلته هغوی سینه راوویسته او دا خبره یې وکړه، ډېر په فخر سره یې وویل: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، هیڅکله به هم مونږ ترجیح در نه کړو تاله، ځکه چې زموږ طرف ته ښکاره نښې راغلي دي. د دې نه ښکاره نښې به نورې څه وي؟ ښکاره نښې خو زموږ مخې له راغلې. والذي فطرنا، او هغه رب چې هغو مونږ پیدا کړي یو، مونږ په هغو باندې چاله هم ترجیح نه شو ورکولی، مونږ هیڅکله داسې نه شو کولی. ای فرعونه، ته دا خیال د ذهن نه وباسه. الله اکبر، هغوی په دې خبره پوه شو چې په الله باندې مونږ چاله ترجیح نه شو ورکولی. دا هغو په خبره مونږ چاله ترجیح نه شو ورکولی. د هیچ چا هم څه حیثیت نشته د الله په وړاندې. الله اکبر، دا ایمان انسان داسې بدلوي چې د انسان ترجیحات د هغو پرایورټیز بدل شي. او دا بیا چاته لوی نه ښکاري. خو د الله ذات ورته لوی ښکاري. په وړو وړو خبرو باندې بیا هغوی غمونه نه کوي چې زما نقصان شو د اسلام په وجه، ماله به ویزه نه راکوي، هسې نه چې چېرته زما د ګاډي نمبرې نوټ کړي وي، چېرته اف بی آی را پسې نه شي، چېرته دهشګرد راته ونه وایي، چېرته دهشګرد راته څه نقصان راونه رسوي. دومره ویریږي، دومره ویره وي، دومره ویری او دومره ویری، ځکه چې چاته دا لذت میلاو شي چې زما رب څوک دی او زه د چا بنده یم، او د الله تعالی د پیژندلو خپل یو لذت دی. یعنی د الله تعالی د پیژندلو خپل یو لذت، یعنی بیا د انسان زړه نه بیگانه کیږي د دې سیزونو په وجه. او چې څوک زموږ په شان خلک وي، نو د هغوی زړونه بیا په دې دنیا پورې نښتي وي، تړلې شوي وي. فقد ما انت قاد، ای فرعون، کوه چې ته څه کول غواړې، چې کومه فیصله ته کول غواړې نو وکړه. انما تقضي هذه الحياه الدنيا، بشكه تو کولی شي د دې دنیا د جوان فیصله، د دې نه مخکې خو ستا هیڅ اختیار نشته، بیا ته بې وسه یې. یعنی ته صرف دا کولی شي کنه، زیات نه زیات مرګ به راکړې مونږ له، په مونږ به ظلمونه وکړې، ستا سزاګانې هم صرف دومره کېدې شي څومره چې د دې دنیا زندگی ده. ګورې کنه په دې کې څومره غټ سبق دی. د دې دین لپاره که انسان لږه شان قرباني هم ورکړي او که د چا څه نقصان هم وشي، نو دا نقصان د څومره وخته دی؟ صرف د دې ژوند د حده پورې دی کنه، کال، دوه کاله، اخیر دا ژوند به هم ختم شي. نو د هغې نه پس خو به نه وي. او انسان په دې دنیا پورې داسې زړه لګولی دی چې معمولي شان څو خراب شي، نو هغه وایي چې هی لوټ شم، تباه شم، برباد شم، هر څه مې لاړل، ختم شول. د جادوګرانو چې کوم کیریکټر دی، او ظاهره ده دا خو یوه رښتینې قصه ده، او الله تعالی د هغوی یوه خبره د قرآن زینت جوړ کړو، د هغوی یو ډایلاګ. او دا جادوګران چې دي، نو دا زما د خوښي پرسنالټیز دي په قرآن کې، ځکه چې په یو ساعت کې په هغوی کې څومره ښایسته چینج راغی. الله تعالی دې زموږ زړونه هم دغه شان بدل کړي، آمین یا رب العالمین. ای الله، زموږ زړونه خو مړو دي د خاورو په شان، یا الله په دې زړونو کې سا واچوي او داسې زموږ زړونه ژوندي کړي لکه څنګه چې د دې جادوګرانو هغه ژوندي کړي وو، لکه څنګه چې دوی مړو وو او ژوندي شول. نو الله تعالی دې موږ هم دغه شان کړي. څومره هغوی د الله تعالی خواږه جوړ شول، څومره په هغوی کې جرأت پیدا شو د خبرو، او همت او طاقت پکې راغی د فرعون په مخ کې چې څه کول غواړې نو وکړه، ته به زیات نه زیات زموږ دنیا خرابه کړې. د هغوی په نظرونو کې فرعون څومره وړوکی شو، نه یې سویره وه او نه ترهه. د ایمان د راتلو سره بنده بیا دغه شان شي. د هغوی سره د مرګ هیڅ غم نشته. هغوی وایي انا آمنا بربنا، بشکه مونږ ایمان راوړی دی په خپل رب باندې. لیغفر لنا خطایانا، چې هغه وبخښي زموږ خطاګانې، زموږ ګناهونه، چې هغه مونږ معاف کړي، چې هغه مونږ معاف کړي. د هغوی سره د خپلو بزنسونو فکر نه و چې اوس به څه کېږي، زموږ بچي به څه کوي. هغوی د دنیا سوچ نه کوو چې مونږ ته خو لا په ژوند کې ترقي کول دي، اوس مونږ ته سزا اورولی کېږي. مونږ خو به عهده اخیسته، نو ولې د هغوی به ښځې او بچي نه وو؟ یعنی د هغوی به هم رشته داران او دوست او احباب خو وو کنه. په هغو ورځو کې هم ډېر هر څه وو. د فرعون بادشاهي او اقتدار خو یو ډېر غټ شی وو، لیکن چې کله ایمان راشي، نو دا سیزونه بنده ته بیا ډېر واړه ښکاري. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مؤمن ته خپل ګناهونه داسې ښکاري لکه غر، لکه غر چې د هغو د پاسه پرېوتی وي. او د یو کافر لپاره خپل ګناه داسې وي لکه په یوه پوزه باندې چې مچ ناست وي او هغه والوزوي، یعنی هغه ورته سخکاری نه. یو صحابي خبره کوله چې مونږ ته به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خپل ګناهونه داسې غټ ښکارېدل. دا خبره شاید چې د حضرت انس رضی الله عنه ده. او دا قسمه ګناهونه به تاسو ته په خپله زمانه کې هیڅ هم نه ښکاري، او هغه بهترینه زمانه وه، هغې ته خیر القرون ویلی شوي دي. نن خو خلکو ته هر شی جایز ښکاري چې هر څه صحیح دي، نو هغوی ته به خپل ګناهونه رایادېدل. او متکبر خلک چې وي، د هغوی سره خو د خپل ګناه احساس هم نه وي چې لا زموږ نه هم څه غلطي کېدی شي. مونږ خلک وایو چې مونږ خو دومره ګناهګار یو، او چې چاته د دې خبرې احساس نه وي، نو بیا خو د معافۍ ضرورت نشته. الله تعالی دې مونږ معاف کړي. هغوی وایي چې کو زموږ رب مونږ معاف کړي، او ته موږ له سزاګانې هم راکړې که نه، نو بیا هم دا سودا ګرانه نه ده. بس چې زموږ رب موږ معاف کړي، مسله دا نه ده چې ته به موږ له سزا راکړې یا موږ به مړه شو، خو چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي. زموږ سره خو د مرګ فکر وي، جړاګانې شروع کړو، د مال جایداد او وصیت فکر وي را سره، چې د بچو په نوم و جایدادونه منتقل شي چې هغوی داسې پاتې نه شي.
وما اکرهتنا علیه من السحر،
او تا چې موږ مجبور کړو په جادو کولو باندې، یعنی جادوګران وایي فرعون ته چې تا چې موږ مجبور کړو په جادو کولو باندې، د دې دوه معنی دي چې موږ د مخکې نه ویلي وو چې موږ موسی علیه السلام سره مقابله کول نه غواړو، خو فرعون دا خبره مینډیټ کړي وه چې دا به تاسو ضرور کوئ، لازمي ده چې تاسو ټول خلق به خپلو بچو له د جادو تعلیم ورکوئ. ځینې مور او پلار ورکول نه غوښتل، نو هغې وې چې تا موږ په دې جادو باندې مجبوره کړي وو، او دا تا چې موږ مجبوره کړي وو او کوم ګناه موږ کړی دی، نو الله تعالی دې په دې باندې موږ معاف کړي. ګورئ د هغوی سره څومره غټ احساس دی، ګنې هغوی خو ایمان راوړی دی، او د هغې سره هسې هم ټول ګناهونه معاف کېږي، یعنی د ایمان د راوړو سره ټول ګناهونه هسې هم معاف کېږي. چې ایمان راغی نو د الله ویره ورسره شروع شوه، د فرعون نه بیا نه ویرېدل. والله خیر وابقى، ته وایې چې ستا عذاب شدید دی او باقی پاتې کېدو واله دی، الله بهتر دی او باقی پاتې کېدو واله دی. د دې دوه معنی دي، یو د الله تعالی ذات دی چې هغه بهتر دی او باقی پاتې کېدو واله دی، او دویمه معنی دا ده چې د الله تعالی نه چې کوم خیر میلاوېدو واله دی، دا هغو چې کوم ثواب دی، دا هغو چې کومه جزا ده، دا هغو چې کومه بدله ده، هغه هم بهتره ده او باقی پاتې کېدو واله ده. دا هغو جنت، دا هغو جزا او دا هغو ثواب بهتر دی. والآخرة خیر وابقى، آخرت بهتر دی او باقی پاتې کېدو واله دی. بل تؤثرون الحياة الدنيا، بلکې تاسو د دنیا ژوند له ترجیح ورکوئ، لیکن آخرت بهتر دی او باقی پاتې کېدو واله دی. هغو دا جواب ورکړ ځکه چې هغه دا خبره کړې وه، او وایي چې ای فرعونه، ستا په مخکې که مجرمان شو نو د هغې سره څه فرق نه پرېوځي، نو د هغې سره څه فرق پرېوځي. انه من یأتی ربه مجرما، چې بې شکه څوک د الله په مخ کې د خپل رب په مخ کې مجرمان جوړ شي او هغو ته پېښ شي، فإن له جهنم، نو د هغو دپاره خو جهنم دی. لا يموت فيها ولا يحيا، د دنیا سزاګانې به سوي، کو ډېره غټه سزا هم میلاو شي، کو ډېر غټ ظلم او نقصان وشي د چا، اخیر هغه به ختم شي د مرګ سره. لیکن د جهنم سزاګانې داسې دي چې هلته بنده نه مړ وي او نه پاغی کی بنده ژوندی وي. په انسان به داسې تکلیف وي، په انسان باندې به داسې تکلیف وي چې هغه به وایي چې دا دی مرګ راغی، دا دی سامي وځي، خو د بنده نه به سا نه وځي، نو هغه به نه ژوندی وي او نه مړ. د جهنم خبرې ډېرې د ویرې دي. الله دې موږ ټولو ساتي د جهنم د عذاب نه. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. هلته مرګ نشته په دنیا کې. کو په بنده باندې بیماری راشي نو بنده مړ شي، کو بنده په ډېر غټ تکلیف یا صدمه کې وي نو هغه سوچ کوي چې زه کو مرګ راشي نو ختم به شي دا هر څه. لیکن د آخرت سزاګانې به داسې وي چې بنده به مرګ غواړي لیکن مرګ به نه راځي، ځکه چې مرګ له به مرګ راغلی وي. مرګ هم د الله تعالی مخلوق دی، داسې سخت تکلیف چې د هغې بنده سوچ نه شي کولی، او په داسې تکلیف کې به مرګ نه وي. نو هغوی وایي چې موږ د الله تعالی په مخکې مجرمان نه شو، که ته موږ له سزاګانې راکړې نو دا ژوند خو به ختم شي، لیکن د الله تعالی چې کومې سزاګانې دي په آخرت کې، په هغې کې خو بیا بنده نه ژوندی وي او نه مړ. دومره هغوی پوه شو او دومره ورته پته ولګېده، الله اکبر، چې اوس د هغوی دپاره د جهنم ویره د ټولو ویرو نه اهمه شوه، چې د الله په مخ کې مونږ کامیاب شو. اوس د هغوی پیمانې بدلې شوې، پرایاریټیز بدل شو. ومن یأتیه مؤمنا، او چې څوک هغه طرف ته مؤمن راشي، ایمان راوړي. اول راغلی وو چې څوک د خپل رب په مخ کې مجرم راشي، الله دې داسې چرته وخت رانولي چې مونږ د خپل رب په مخ کې مجرمان جوړ شو. نو هغه کس چې هغه د خپل رب په مخ کې د ایمان په حالت کې ودرېدو،
قد علم الصالحات
بشك هغا عمل كرونيك او سبحان الله هغيته هم دا پتوا چه صرف ايمان رول پرانه دي بلکه هغوی وائی چه صالح عملی هم کری بی نو دی سنیک عمل کری و ها دی سجده کری و او اس تبلیغ کوی او پا اللہ بانی چه داغوی کم یقین و هغخ کارشو او بیا جمع شول په خپل ایمان باندې نو دا ټول خو صالح عملونه دي. هغوی وایي چې څوک الله تعالی طرف ته د ایمان په حالت کې راغلل چې هغوی حاضر شول، ځکه چې حاضرېدل خو مات او تاسو ته هم دي، لیکن اصل خبره دا ده چې مونږ الله تعالی ته په کوم حالت کې حاضریږو، زمونږ څنګه حالت په کار دی. ایمان او د هغې سره صالح عمل کول چې دا صالح عمل پنډو کې وي را سره، او یا الله دې نه کړي چې مجرمان جوړ شو، لکه یو مجرم چې وي نو هغه د پولیس نه تختي چې ما اونه نیسي. نو دغه شان ځینې خلک د الله مجرمان او داغو نافرمانه وي، ځکه هغوی د الله نه تختي او منډه وهي. نن خو الله تعالی بنده له مهلت ورکړی دی، چا ته سوایي نه، لیکن یوه ورځ خو به هغه خلک نیسي. نو په دنیا کې هم قانون وي او په هغې کې خلکو ته سزاګانې میلاویږي، او چې د الله عدالت وي او هلته چې کومې سزاګانې وي نو بیا به څه وي. د الله تعالی سزاګانې هم ډېرې سختې دي او د هغو جزاګانې هم لوی دي، یعنی انعامات هم ډېر زیات دي. او چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل وکړي نو صرف ایمان نه بلکې صالح عمل هم، او مونږ د عمل نه ویریږو چې دا خو مونږ نشو کولی، د دې نه بغیر ګزاره نشته. دا خبره یاد ساتئ چې صرف کلمه به ووایو او دا پوره ده، نو داسې نه ده. فأولئك نهم دغ خلق دي لهم الدرجات داغوی دا پار دي درجي العلا وچتي درجي داغوی دا پار دير وچتي درجي دي جنات عدن لهميشة جنتنا جنت عدن دا جنت يونم هم دي او دا دا صدا بهار يعني هميشة دا پار هم رازي تجري من تحتها الانهار خالدين فيها داغي دا لان دي بر نهرون بهيگي او پاغي كي با همیشه اوسیدو والی و ذالک جزاء من تزکا او دا خبره ده داغو دا پاره چې څوک تزکیه وکړي، چې پاکی اختیار کړي، د خپل ژوند په هر ګوشه کې پاکی، چې داغوی ټول ژوند پاکی زوی. د خبرو اترو نه واخله، داغو عقیده، داغو د ژوند تور طریقه، داغو ماحول، داغو جسم، داغو کردار یعنی کاریکټر، داغو چې کوم صفات دي چې هغه پاکی والوي، داغو خبرې ناسته پاسته، چې داغو نظرونه هم پاکیزه وي، داغو اورېدل هم پاکیزه وي، چې پاکې خبرې اوري په هر طریقه چې هغه پاک وي د دننه نه او بهر نه، چې پاک زړونه وي، چې د غلازتونو نه پاک وي، د ګندګۍ او سخاوالي نه پاک وي. لکه څنګه چې د بهر نه جسم ګنده کېږي خیرنېږي، دغه شان د دننه نه هم زړه خیرنېږي، د کینې نه، د بغض نه، د نفرتونو نه، د لالچ نه، د کفر نه او د بدعتونو نه. د دې هر څه سره زړونه هم سخا کېږي، ګنده کېږي. دا جزا د هغه خلکو ده چې پاکیزه ژوند تېر کړی وي هغوی، او هغوی پاکیزه جوړ شول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د ټولو نه ګران کار دا دی چې بنده د ظالم بادشاه په مخ کې کلمه حق وایي. نو هغوی داسې غټ جهاد وکړو، دا دی صالح عمل دا هغوی. تاسو به وایئ چې هغوی څو عمل کړی وو، کوم منځونه یې کړي وو، یا روژې نیولي وې. نو صرف هغه عملونه نه دي، دا هم عملونه دي، او دومره غټ جهاد دی چې یو ظالم بادشاه دی او د هغو په مخ کې ښه په نرس باندې لګیا وي، خبرې کوي او د ټولو خلکو په مخ کې علی الاعلان ټولو ته تبلیغ کوي، او هغوی ته یې وویل چې کوم شی دی چې هغه کامیابۍ واله دی او کومه ناکامي ده. او دای هم وی چې ناکامي دا نه ده، ای فرعون که ته مونږ له سزا راکړې نو دا ناکامي نه ده. ناکامي هغه ده چې د انسان اخیری سا د ایمان په حالت کې ونوزي او د کفر نه بنده بچ نه شي. او په دنیا کې د ټولو نه غټه کامیابي دا ده چې د بنده اخیری سا د ایمان په حالت کې وزي او د کلمې سره وزي، بس دا کامیابي ده. هغوی ته بیا دنیاوي سزاګانې وړې ښکاره شوې د اخیرت په مقابله کې. ای الله، مونږ له هم داسې مضبوط ایمان را کړی چې د دنیا ټول فکرونه زمونږ په نظر کې واړو شي او د آخرت فکر مو پیدا شي. ای الله، زمونږ ستا په داسې حالت کې وباسئ چې زمونږ په ژبه باندې ستا نوم وي، ستا کلمه وي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وعوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات عدن تجري من تحتها الأنهار